Asta o iau.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بېرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لنډ خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. نور بس دی پروګرام په بخښنې سره.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. نور با لدی څخه واورو.
Let me be clear. What we are witnessing
today. اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همداراز لښ پژم ټولګي د پور تنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون نجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پرېږدي یا پښتنې لري د واتس اپ لاري مشته خپل ژغیز پیغامونه پرېږدي. د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تالا په نامه سلامونه او نیکهلی تاسو ته او د ازادي ریډیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
همدرد صاحب بلې، لکه تاسو چې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کومه تبصره لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره په اړه وایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي. بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې شته ډیره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسره بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرد صاحب، زه به بیرته تاسو ته راځم. مننه استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې ګډون کوي.
بله
اصولی صاحب، تاسو ژغ اوس موږ ته راځي، مهرباني. بله، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وړ وضعیت سخت اندیشنې وړ دی، او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم، او تاسو ته د خبرو په تبات. بله، وو زه هم موافق یم، او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي، دوی په دې نه پوهېږي. کاشکې دوی طالبان د قلم د توکي په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنې څه، او د دوی دوی خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې، نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوال څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولای شوای، او دوی زموږ لپاره هېڅ نه دي کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم، او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي، او دوی دغه هغه ته متوجه شي، او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله، او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده، چې دوی په افغانستان کې د یو ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر، تاسو ته د غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته، او د راډیو ټولو مینهوال ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خدای دې روغ جوړ او د افراد جمع مو پر تن وي.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی، او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم، او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم، چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شول، دغې نه وروسته د ځوانانو کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې، او هم چې دغه د 1401 کال د جوزا میاشتې اخر فیورات موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ، یعنی د انجونو په مخ، چې هغه ټول مشکلات خو ځکه رامنځته شوی دي، د دې په مخ دروازې بندې دي، او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو، چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خو ځکه رامنځته کیږي. سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی، خځه هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم خونځې ته تر اوسه پورې د دې تر حالانه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید خونځې ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملک په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلی دی چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي. دوی ته دې ویلی دی چې افغانان او همداراز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري، هیله لري، او دی ویلی دی چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو په دغه د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستاسو کوم او هیله ستاسو چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟ که اوس داسې یو حالت رامنځته سوی دی چې اوس بېخي ناوخته کېږي او نجونو هیلې له لاسه ورکړي دي.
بله اوس د دې سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعا زه له ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي، دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول. لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې، نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دې محروم دي، دې څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دي قرار لري خو دې تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول کدی ته مثلا دغه زمينه مسایل چې دې خپل هغه مشکلات وایي، څومره مشکلات سره چې دې مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دې تر دغه دولسم سن پورې رسیدلې دي، څومره ستونزې د څومره کړاوونو سره به دې مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا کیسه د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه دا څلوېشت کاله کې جنګ و، داسې آرام ذهني دغه آرامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
مننه همدرد صاحب. اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه پرون چې سوې ده د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟ آیا د ښځو پر خبرو باندې به غوږ ونیول سي که څنګه؟
دا وسم د غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول سي، په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي. دوی که دغه خبرې ونهمدي په انتوا کې قرار نه شي، نو ځکه دا خبرې مثبتې دي، موږ امید لرو چې دغسې غونډې او دغسې فشارونه پر دوی باندې راورسي. ګوندې خدای دوی په دې پوه سي چې لکه چې خپلې وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هېڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له ججې اسلامي له لحاظه هېڅ موږ مشکل نه درلود. نو دې خوم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دوی موږ چې شي دې ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې ته یې کښېنو، که وبخښې یو انسان بد اخلاق ته په کور کې هم کښېني هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کوره کولی شي دې جاب ووځي. نو دوی د لطف وکړي، دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښیي، دې د مکتبونه د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتوبونه دي د انجینر پر مخ خلاص کی موږ امیدوار یو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلی مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی دیدیم ټول سی هر ولایت په مسلطه مای توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول سي او دغه موضوع یې طالبان ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي یو بې سواد مور ش اولاد تربیه کولی سي که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخې خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرده مشکلات دي چې دوی یې ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاه د هر نګاه د زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید واوسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کرد دا هغه وجل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دا غوښته چې تحصیل وکړم او زه یو عالی شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهېږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو دا خلک خدای ووش څنګه کېږي
مننه اصولي بله صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوغستون زو حل ولټوي مشته په ځینو مواردو کې شوز ویل دي چې کدوې مظاهری وکړي یا ژغ پورته کې دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وژنې به وسی د دوی نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي یا به دوی د دوی خپلوان به هدف وګرځول سي ستاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شوزو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کی ک دا کار امکان نه لري
نو ولیندا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د پولیس د خبرو په تایید سره چې دینه کا تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کوي د دې کوم د هغه وخت چې د غږ ووري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دغه دخیل به دغه موضوع کې ذکر تعلیم د قدرنجلې د یو انجلی اولاد د یو ښځې اولاد هم دی او په دې کې نارینه هم تعین دی دغه انجلی د نارینه ځان یا د سړیو لور هم ده دوی هم کولای شي چې د زینه پښتوانی وي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلیږي کچیر دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمی وي هم هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خونی شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفا اندرنګا سنگیری دا مپو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي خو ول نش کولای نارینه کولای شي لار شي اغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینې دي دا یو حل لار کې ده لشي کولای شي چې خپل نارینه الکان پرینې مکاتب ته وای چې تر انجلې نه شي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښینو یو نارینه به پوښي
کچری یو انجلی تاسیس کردی یا تعلیم یافته هغه سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کی. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کی او د نجونو لپاره زمینه د تحصیل مساید کی. ځکه مونږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده، مونږ نارینه ګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي، نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټ دی، دا هغه دی، دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب، ځکه چېرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي. نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو، کولی شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پونچونو باندې د ما مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتب کې ښځینه استادان تدریس کاو. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شو، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کور راوځي یا ښځینه د کور راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي، او د ښځو د حق نه دفاع وکړي، او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بلې صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې، چې د بیروزګاری او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دي. یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي، اول لکه څخه تر نه لکه پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي. دغه راپور ویلی دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار، په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په تفصیلي شرایط کې د قرارو یو مینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې څخه موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې زموږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغسې نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، سره چې د دولت دخوا کورونه دي ته ورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کېږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کېږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کېږي، دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنی تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سل نور بهاني نور اسوم چې من سراوري چې شذي په ټولنې کې کم رنګ شي دې هم دغه غواړي چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې دغه آیسته آیسته صفر ته ورسېږي
مننه ستاسو له دغه نظر څخه اصولي سب په دې اړه باندې کتاس مشته وایس چې شذي طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري ستاسو د یوې پوهنتون د استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لري د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې
Но да, сегодня узко мы уже шли за товаром, как сам муштаси поезжучи, хак по джиханке, по иштамаке, по хавзайке, хак на варковальке же, хак уштальки же. А к мужу уже, да, умолю, что дитя, че дей байди, байди, дейте, да, сегодня, да, талибану, ца салай, хар на ватава кулери. Шайд дей, да, хушуна, сарай, маха, маха, шайд, да, тал, да, тал, да, шайами. زدا نظر نسم ورکول دی وزنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی لطف دی وکي دغه نظمونه نارینه دی او دی خپل دغه اقدام وکي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره دی دی په مسلطه مې زتو وکړي او دغه څه وغوړي چې دغه اولادونه ما به سر نوشته کوي استاد سیږي چې په افغانستان کې حالا چې مکتبونه او وزمش شیزي باسوادي وي دومره ځوان سوځول وژل کې وژل په پرې کول لاس پرې کول دا ګرده د ژوند اساس اقتصادي دا ګرده چې کېده دغه یوازینی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شذي به د دې چې ژوند به تریخ و ځان ته به ور وژل دا خو مشتاسي او د رادیو د تلویزیون د ریسس چې ډیر پیښېږي دا ګرده یوازینی منبع اقتصاد او جهالت نو طالبان دې لطف وکي دغه ایجاب موږ خو ایجاب به ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکي هیڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي دا د شرم ځای دی اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي ا په خو موږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم رالی ګډ د اولادونه په خارج کړو او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دی هم دغه چې د خپل اولادونه په لندن فرانسې کې نو ولې یې مسلماتو وایي زه مسلمان یم نو دا څنګه خپل اولاد تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنو او سر دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې شي دا خو د دې جمعیت لپاره یو بلا دی موږ چې په څلوېښت کاله په دغه ور کې سوځو وطن کې له جهل او نادانی دي که موږ مملکت با سواد وای موږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سر رسېدلې هر با سواد انسان ته چې سړی امر ور باندې وکړي البته با سواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وشي خپل لاره خپل د خپل علمیات په اساس تاکي خپل سرنوشت خپل تاکي بدبختانه چې موږ جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دي زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې نو دا خو نورم پسې بدبخته کې نورم پسې بدبخته په دې بدبخته کې دی به هم پکې غرق دا چې خو نه چې یو ځای شي چې بس کورنی بدبخته سو د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبر باور وکړي چې کور په شپږ تر افغانۍ کرایې نور او استاد له سانسو و زر افغانۍ ماش دلوي میړه به کار او سپای مساو پر کور کې نه وره دا دا شپږ تر افغانۍ او زر افغانۍ دی هم د کور مصرف کول ام د کور کرایې پا ورکول هغه څه چې په دې مشکې د بازار ورته په بل نه شي دا غسی په سلو شکو وایي ځل نو اوس به څنګه کوي د هم مسلمانان دي حضرت محمد په دې د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیولای او ورشي حضرت عمر یو وشکې انګور ورته راوړو یا رسول الله دا واخه روزه دې ماته په دا وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دا وشکې انګور ورکې درې واره دا مسله تکراشتو اخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول خدای زه د انګور تاسو رم چې درو جن ما تاسو ته ولا غز ضرورت لري تر ما هغه حد دې دې زګ نو تاسو خپل اولاد تعلیم ورکو تاسو ته دین پیداوانی است وری وی چې موږ اسلام رالو نو په ایجاب نو لطف کې خلک ما وشي دا خو وشل دي یو وخت وځه خدای نه چې ته ټوپک واخلې ولا دا خو وشل دي
ډیر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی اوریدونکو، زموږ له دروس رومیل منولې محمدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.